السلام علیکم پاپنسن کی د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. پیل له خبرونو کیږي. د کابل د هوایي قول اردو مخې ته چاودنه سوې. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنې کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
نن سهار د کابل نظامي هوایي ډګر په بهرني قراول کې چاودنه شوې وه چې له امله یې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول. د پېښې نور جزئیات ولټون روان دی.
بلخوا د پېښې ځای ته نږدې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې غږ ډېر لوی و. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې مخکې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کابل کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار پر بندیز او نورو مسایلو خبرې وکړې. یونما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې مارکوس پوزل نن له حنفي سره وکتل. یونما لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز له تعلیم او تحصیل د نجونو او ښځو منع کول په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته زیان اړوي او افغان سړیو ښځو او ماشومانو ته د حیاتي مرستو رسولو مخه نیسي. طالبانو له نن څخه 9 ورځې مخکې په ملي او ولو غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه او عمده علت یې د ښځو لخوا د حجاب نه رعایت وشو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اوکراینیانو پر ملکی اهدافو د روسیې د راکټي حملو تر سختېدو یوه ورځ وروسته د 2023 میلادي کال هرکلی وکړ. پر پلازمینه کیف او د اوکراین پر نورو برخو د روسیې تر راکټي حملو وروسته پرون ناوخته په کیف کې د 14 ژغونو اوریدل سوي. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي چې پر کیف د راکټي او هوایي حملو په نتیجه کې یو تن وژل سوی او د یوه جاپاني خبریال په ګډون 22 نور ټپیان سوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي اوکراین به د راکټي او د بی پیلوټ الوتکو تر حمله وروسته هیڅکله مسکو ونه بخشي. هغه په خپل ویډیو وینا کې دغه راز ویلي په نوې میلادي کال کې د اوکراین یوازنی هیله بریا ده. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوې میلادي کال په مناسبت په خپل وینا کې ویلي اخلاقي او تاریخي واقعیت د روسیې په خوا کې دی. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 23 پیل شو چې په نړیواله کچه غندل سوی دی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کین اړخي سیاستوال دی پرون وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 5 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اوربند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسوي چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4.5 لک کسان وژل سوي دي. په هغو ډلو کې چې اوربند ورسره اعلان سوی کین اړخي ګرولای ډله د ملي ازادي پوځ او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخوانی غړي چلوي او اوس غیر نظامي سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید 19 ناروغۍ د مثبت پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله څه باندې 100 هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه تر رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین په روغتونونو او د مړو سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. دوی بیا هم دا تاییدوي چې د دې ناروغۍ د نوې واقعي اندازې څار ناممکن دی. په وروستیو ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبي کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماشمنه خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي د پاکستان د کورونوي چارو وزیر وایي د دې امکان شته چې په افغانستان کې د ننه د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو دوی عملیات وکړي. هند وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو چارې له خنډ سره مخامخ شوي دي. دا هم وایي چې برښنا شرکت وایي چې د 2023 میلادي کال لپاره د ازبکستان د برښنا ملي ادارې سره نوی تړون لاسلیک کړی چې ورسره به د پرچاوي ستونزه کمه شي. د داسې عینکو له جوړولو مو هم خبره و چې نابینایان هم ورباندې لیدل کولی سي. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبری ټولګه
ورزود راپورونو برخه ته. د پاکستان د کورنوي چارو وزیر وایي د دې امکان سره چې دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو عملیات وکړي. رانا ثناءالله پرون د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو ځینې پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو طالبان بیا وایي چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر د څرګندونو په اړه معلومات کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د نړیوالو قوانینو له مخې دا د دوی حق دی له کومه ځایه چې پر دوی برید کیږي هغه ځای په نښه کړي. هغه پرون د پاکستان ایکسپریس نیوز ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې د ځینو پاکستاني طالب مشرانو او پټنځایونو په اړه د حکومت کړنلاره څه ده وویل. په دې اړه د دوی مهمه ناسته سبا د دوشنبه په ورځ کېږي، خو رانا ثناءالله پر دې ټینګار وکړ چې له هرې هغې لارې به ګټه واخلي چې د نړیوالو حقونو له مخې د دوی په واک کې وي. رانا ثناءالله د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په مرکزونو برید کولی شي وویل،
ګورې په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخته راشي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی ووایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونه شول هر هغه څه چې تاسو ویل ممکن دي.
له طالبانو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو او په افغان خاوره د پاکستان د احتمالي برید په اړه وپوښتل، خو ویان دی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دوی معلومات کوي چې هغه څه ډول خبرې کړي او وروسته به بیا نظر څرګند کړي. خو له دې وړاندې طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او تر خوا یې دا هم ویلي چې افغانستان کې بهرني ترهګر نشته. وخت سره طالبانو له رسیدو وروسته پاکستاني جنگي الوتکو د تیر کال د اپریل په 14مه د خوست د سپیرې ولسوالۍ په څلور کلیو بمبار وکړ چې له 500 زیات ملکی کسان یې ووژل او له دېرشو زیاتې ټپیان کړل. له دې پیښې یوه ورځ وړاندې یعنی د اپریل په 15مه پاکستاني جنگي الوتکو د افغانستان په ختیځ کونړ کې د شلتن ولسوالۍ بمبار کړ چیرته چې یوه میرمن او درې ماشومان ووژل شول، خو طالبانو یوازې د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار وکړ. تر خوا یې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستاني طالبانو څو مهم مشران په خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار کې په نامعلوم ډول وشل شوي دي. طالبانو 2000 په کابل کې د پاکستاني استخباراتو او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړتوب او کوربتوب هم کړی چې پایله کې یو ځل اند دواړو لوریو ترمنځ اوربند هم وشو، خو وروسته دا خبرې ناکامې شوې. په وروستیو کې پاکستاني طالبانو خبرداری ورکړی چې نوي کال کې به خپل عملیات پراخ کړي او تر خوا یې خپل نظامي تشکیل هم اعلان کړی دی.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هند وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو چارې له خنډ سره مخ سوي دي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو کړې او ویلي دي چې علت یې په افغانستان کې ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې طالبانو په وار وار ویلي چې اوس د افغانستان امن او د هر ډول پروژو او پانګونې لپاره پکې زمینه برابره ده، تازه هند ویلي چې په یاد هیواد کې د ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت له امله د دوی د بیا رغونې پروژې له خنډ سره مخ شوي دي. د هند انډي ټي وي خبری شبکې په خپل یو راپور کې ویلي د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو دا خبره د پارلمان یوې غونډې ته کړې ده. په راپور کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت کوم چارواکي کړي او نه هم د پروژو د شمیر په اړه څه ویل شوي. ازادي راډیو د هند بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د خبرې کولو هڅه هم وکړه، خو اړیکې مو ثواب نه شوې. خو د 2020 کال په نومبر میاشت کې په جنیوا کې د افغانستان په اړه په کنفرانس کې د وینا پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ویلي وو هند په افغانستان کې په ټولو څلور دیشو ولایتونو کې له 400 څخه زیاتې پروژې پیل کړي دي. نوموړی هغه مهال زیاته کړې وه چې هند په افغانستان کې د بیلابیلو پرمختیایي پروژو له لارې تر 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې ده. په دغو پروژو کې د سړکونو، بندونو، د برېښنا د لیک لاینونو، سبسټیشنونو، ښوونځیو او روغتونونو جوړول شامل دي. خو د طالبانو د اقتصاد وزارت وایي په وروستیو کې د هندي چارواکو لخوا دوی ته د نیمګړو پروژو د چارو د بیا پیلېدو او بشپړېدو ډاډ ورکړل شوی. د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته وویل
د هندوستان هیواد د مخینی هوکړې او تفاهم په اساس 1500 پراختیایي پروژو مالی تعهد د افغانستان سره درلوده چې له دغو پروژو څخه یو تعداد یې په نیمګړي ډول پاتې دي او تکمیل شوي نه دي. البته دا پروژې په مختلفو سکتورونو کې دي چې له څه د پاسه یو نیم کال راهیسې د دغو پروژو کار متوقف و او په دې وروستیو کې د هندوستان چارواکو لخوا د هغه نیمګړو پروژو د چارو بیا پیلېدل او د هغو پروژو تکمیلېدو په باب اطمینان ورکړل شوی دی.
تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومت د ښار جوړونې وزارت ویلي وو چې تمه ده هند په افغانستان کې پر 1200 پروژو کار پیل کړي. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا په ټوله کې په افغانستان کې د بیلابیلو پروژو پیل، په ځانګړي ډول د هند د بیا رغونې پروژو پیل، د دغه هیواد د اقتصاد د ښه کېدو او خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې مهمې ګڼي.
کله چې د افغانستان سیاسي نظام تغییر وکړ، افغانستان باندې ځینې تعزیرات وضع شو، په څنګ کې هغه 1500 پروژې چې د بانک جهانی نه تمویلېده هغه متاسفانه متوقف شو، او 1500 پروژې چې د هندستان هیواد لورې تمویلېدل هغه متوقف شو، او د افغانستان اقتصاد چې وابسته به نړۍ مرسته و هغه مرسته هم توقف شو. نو اوس که چېرته د توسعی او زیربنایي او انکشافي پروژې تمویلېږي او تطبیقېږي، خلکو ته زمینه ده کار پیدا کیږي، په بازارونو کې رونق راځي، او سکتور خصوصي هم کولای شي چې خپل عادي فعالیتونه له سره پیل کړي، او په نتیجه کې یو ځل بیا اقتصادي فعالیتونه په عادي ډول بیرته پیلېږي.
د یادونه ده چې هند په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه هم ودرول، خو په کابل کې په خپل سفارت کې یوازې یو تخنیکی ټیم ځای پر ځای کړ او بشري مرستې هم کړې دي. په پلازمېنه کابل کې د پارلمان د نوې ودانۍ جوړول، د حبیبي لیسې بیا رغول، او د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتون انسټیټیوټ جوړول په افغانستان کې د هند له لویو پروژو ګڼل کیږي. هند داسې مهال په افغانستان کې د ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت له امله د خپلو پروژو په وړاندې د خنډ خبره کوي، چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې هم د چاودنو او بریدونو لړۍ نه ده درېدلې او لا هم له ملکیانو قرباني اخلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار تر بندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چارې درېدلي یا یې هم فعالیت کم شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه شمېرې د 1500 مؤسسو له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړې. دغه اداره وایي تېره یوه اونۍ کې لیدل شوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د ښځو د نشتون اغېز خورا جوت و. امید ظاهرمل تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څانګه وایي د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار له بندیز لګولو وروسته د هرو دریو هغو مؤسسو له ډلې چې مشري ښځې کوي یوه یې مجبوره شوې چې اویا سلنه خپل فعالیتونه ودروي، یو دېرش سلنه نورو بیا خپلې چارې بیخي په ټپه درولي. د ادارې تازه د خپلې یوې سروې پایله په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې او ورسره یې لیکلي. دا نتیجه یې د 1500 هغو مؤسسو له مشرانو سره له خبرو وروسته ترلاسه کړې چې ښځې یې رهبري کوي او یا هم ټول تمرکز یې په خوځو دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په ټوله کې د سروې شویو 1500 مؤسسو شپږ اتیا سلنه چارې یا درېدلي او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. دې سروې کې راغلي یوه اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي، دوی د یادو مؤسسو له مشرانو وپوښتل چې دې پرېکړې په ژغورونکو عملیاتو او فعالیت څومره بد اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له قوله په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کاربندیز لا دمخه مرستو ته د ښځو لاسرسی سخت کړی، ځکه ښځینه کارکوونکي نشي کولی دندو ته ولاړې شي. دا اداره وایي تېره یوه اونۍ کې لیدل شوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د ښځو د نشتون اغېز جوت و، او تر خوا یې د ښځو د اړتیاو ارزونه او د بشر دوستانه مرستو څخه د هغوی د رضایت څارنه هم د مهمو ننګونو په توګه په ګوته شوي. طالبانو د تېرې اونۍ د شنبه په ماښام په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. نو دوی دا پرېکړه له سختو غبرګونونو او دې غوښتنې سره مله وه چې دا پرېکړه باید بیرته لغوه شي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو سره خبرو کې له دې پرېکړې دفاع وکړه. هاخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لیندا توماس وایي د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پرېکړه به بدې پایلې ولري. هغې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 1.6 میلیون نجونې او ښځې نورې له اړینو مرستو بې برخې دي. نوموړي زیاته کړې دا خطرناک او ظالمانه پرېکړه باید لغوه شي. د تېرې سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مرستیال یا یونامه مرستیال رامیس الکبروف هم د طالبانو د اقتصاد له وزیر دین محمد حنیف سره وکتل او ترې وغوښتل چې دا پرېکړه بیرته لغوه کړي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه خپله وروستۍ فیصله نه ده کړې.
د پکتیکا د ګیانی زلزله ځپلی وای چې واوري او سخت سړه د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره هغوی په روان ژمي کې په خیمو او کیندل سویو ځایونو کې ژوند کوي چې له کبله ناروغان سوي او د ماشومانو مړینه پکې زیاته سوې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکو وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسب هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
زیات شوی دی وړو مشومان او بچانو ارواخ سینه بغل دی. ډیر وړو مشومان د لاس اور کړه ډیر پزاور یو ځکه چا وړو مشومان دی هیڅ علاج طریقہ نه کیږي پوه شو ځکه سړ زیات دی کورونا نشته په خومی کې ژوند نه کیږي باید د موغ وړو مزل کمات څه خبره سي.
د ګیان یو بلوسیدون کای علی مرجان وای د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یادو بیماران ژوند د لاس اور کوي.
هر ورځ یو بیمار دوا بیمار راځي د سړه د لاس ژوند ور کوي. نن وزن نه د سړنه ډیره خراب شوی په خاک ورسده ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروت دي. لرګي ورور را ورس کوره تاوري اغه لرګي د دین کېږي ځکه چې پاره خمه کې به خورېل غولي دي د سړ سره مخمخ دي برسک نشي وتاي وو را وشو ولا ډیر زیات سړ دی موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ سیدونکو زیاتوي کندونه ایستلې چې ډیر سړ دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
ځنه دی ووري دی وجنه ډیر مشکل لرو هر ورځ وادري وړو مشومان سره مري دی اخ دی وجنه یو زنانه مړه شو کندمو کړي دی په دا کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن دلته د خلک ډیر په تکلیف کې دی په زحمت کې دی ټول کندینه یستل دی کورینه مرینه نشته په خیمه کې شپې تیروي وړي کې ور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی کته چې ور سره کومک شي موږ ډیر خوشی.
بلوری ته د پکتیکا چارواکي د زلزله ځپلو دای دا سمنه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 4700 کورنیو ته 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وویشلې دي.
او د ګیس لبیمو په توګه کړی دی. نو دوی کښکې سمه کې هغه به جای دی موږ شي اسباب ته برابر کړی دی او کورونه خو کار بند سیس کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیان په څنګلوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډیر زیان اړولی و زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ 8 کورونه د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې 103 کورونه د NRC یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 25 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 نو اوسېدو ته تیار شوی چې نږدې 200 کورونه زلزله ځپلو ته ویشل شوی دي.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
اوسم یو په زړه پورې راپور. په جنوبي کوریا کې د نابینایانو لپاره عینکې اختراع شوي. په دې عینکو په څه ډول نابینایان شاوخوا لیدلی سي او آیا ټول نابینایان ورڅخه ګټه اخیستلی سي؟ اسمت څاروان مخبروي.
په جنوبي کوریا کې د ارکس په نوم د نابینایانو لپاره ځانګړې عینکې جوړې شوې. دا عینکې د هغې نابینایي لپاره اختراع شوې چې د انسان د عمر له ډیروالي سره تړاو لري. د جنوبي کوریا د سیلیکو سټارټ اپ یا کمپنۍ له لوري دا جوړې شوې عینکې به د الکترونیکي وسایلو په CES نندارتون کې په روانه جنوري میاشت کې نندارې ته وړاندې شي. دا ګجټ یو کوچنی K4 کامره ده او له هر هغه څه څخه چې د دغو عینکو د کاروونکو مختوی ویډیوي تصویر اخلي. د کامرې په وسیله په ژوندۍ بڼه ثبت کیدونکې ویډیو په یو سکرین کې چې رزولوشن یا روڼوالی 1080 پکسل دی ښودل کیږي. که لا دقیق درته ووایو دا ویډیو د لیدونکو د سکرین په یو اړخ کې په دایروي ډول ښودل کیږي. له عینکې سره د وصل شوي موبایل اپلیکیشن د سترګې د نظر هغه برخه معلوموي چې زیانمنه شوې ده او پر دې سربیره دا هم معلوموي چې ویډیو کامره د سکرین په کومه برخه کې ښودل کیږي. د دې ترڅنګ کارونکې کمرې ته په خلو ویلې شي چې پر ویډیو زوم وکړي، یعنی رانږدې کړي. د دې ګجټ بل ځانګړتیا پر لنس یو پی ڈی ایل سی پوښت دی چې په الکترونیکی ډول ډېر روښانه تصویرونه تتوي. د دې عینکې وزن 4.9 ګرامه دی. له خبرونو ور اخوا
د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړه تر بندیز وروسته د غرض د موترزو شوزو له ځپل وروسته په هرات کې د شوزو لخوا پټ انفرادي اعتراضونه پیل شوي.
د هرات ولایت اوسیدونکو مهرناز هغه څوک ته چې د زده کړو د حق غوښتنې په بیلابیلو ډلهییزو او انفرادي اعتراضونو کې برخه اخیستې وایي د لومړی ځل لپاره تیره شپه په هرات کې د هاتفي ښوونځي پر یوه دیوال زده کوونکو خپل د تعلیم حق غواړي شعار ولیکه او دې لړۍ ته دوام ورکوي. مهرناز وایي تیره اونۍ د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لاریونونه پیل کړل خو د طالبانو له لوري اجازه ورنه کړل شوه، خو اوس دا ډول خپل غاګ د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې پورته کوي. مهرناز یاتوي
بلخره ما تصمیم گرفتیم که شبانه ای کارا خور ادامه بده.
بلخره مو ګوب دیلا چې خپل فعالیتونه د شپې تر سره کړو. موږ د الله اکبر تعلیم زموږ حق دی، یا ټول یا هیڅوک. د قران په احترام لفظو حق ماخلی. دا شعارونه مو په بریالي توګه خپل د کورونو لبامونو بدرګه کړل، خو له بده مرغه موږ د ټول فعالیتونه د شپې و ځکه موږ ته اجازه نه راکول کېده. بیا مو دا کار د خوندیو له دیوالونو را پیل کړه، ځکه خوانځي مو انتخاب کړل چې خوانځي تر ټولو لومړنی ځای دی چې زده کوونکي هلته پلګدي او د خلکو ډېر پام ورته اوري.
یک شاګرد پای خودم میماند مکاتب است.
یو بل اعتراض کوونکی مرجان چې د تیرې اونۍ په لاریون کې برخه اخیستې هم ورته خبرې کوي او وایي د اعتراض پر مهال ورسره د طالبانو له لوري ناوړه چلند وشو، خو په خبرې دا د زده کړو په برخه کې د طالبانو د بندیز د پریکړې په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. کیوی مرجان وای
تحصیل حق ماست، ما حق خود را میخواهیم.
ذکر از مک حق دی، مک خپل حق وړو، خپل حق نتیریگو. اقرا ولولا، جنگ کبا او مبارزه کبا. د مود بنر په شکل کې او د کورونو په ورونو به مو بنده و تر څو خلک وویني او مک خپل حق واخستل شو. لوستل او لیکل هر خزي او نارینه ته فرض دی. طالب چیزان د اسلام پیرو بولی، ولی دوی د خدای او د رسول خبره نه مني،
خدا و پیامبرش را انجام نمیدن.
دا وای تر هغه وخت خپل دی مبارزه ته دوام ورکیو چې طالبان خپل پریکړو په شا شوی نیوي. که څه هم دوی په یاد اعتراض کې د ټولو شریکو معترض انجونو او ښځو شمیر په ډاګه نه کړ، خو وایي چې ډیری هغه انجونې چې له زده کړو بې برخې شوي له دوی سره په دغه اعتراض کې ونډه لري. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د انجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د دې ترڅنګ په وروستي اقدام کې انجونې پوهنتونونه ته له تګ هم منع کړې. طالبان دغه شان مېرمنې تفریحي پارکونه، ورزشي سټیډیومونه، عمومي حمامونه ته لورتګ منع کړي او له شری محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولای دی. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړنۍ دورې محدودیتونه ته مخه کړې ده، چې هغه وخت هم جنو د تعلیم او تحصیل د غراز خزو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د کونړ په مڼګوي ولسوالۍ کې د سویډن مؤسسې لخوا د نږدې 40 میلیون افغانیو په لګښت یو کانال او یو اسنادي دیوال ورغول سو. له دې سره به شاوخوا 1500 جریب مځکې ته اوبه ورسول سي. دا هم په دې اړه راپور.
په ختیځو ولایتونو کې د سویډن مؤسسې مسؤول غلام یحیی خادم د ترسره شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل، د ماڼوګي ولسوالۍ وډیګرام کې 3.5 کیلومتره کانال او 300 متره استنادي دیوال په 3 میاشتو کې د نږدې 40 میلیون افغانیو پر لګښت بشپړ کړ، چې د کانال په وسیله به 1500 جریبه ځمکې ته منظمې اوبه ورسیږي.
او تقریبا 300 هکتار ځمکه چې په دې وډیګرام کې ده، په څنګ کې ورسره نور چې کوم فرعي کلي دي لکه کندارو دي، نور کلي دي، انشاءالله هغوی ته به پوره اوبه رسیږي. او په هغه وخت کې چې د اوبو مشکل به و، نور به هغه مشکل نه پیدا کېږي. انشاءالله دا خلک به نور پوره اوبه لري او دواړه سیزن شي، چې هم پسرلی دی هم مني کې به دوی خپل فصلونه اخلي. استنادي دیوال چې دلته پخوا به دغه ځمکې تاسو لیدلي، سیلابونه به تخریبېدلې، ډېرې ځمکې به خرابېدلې، کلي هم د خطر سره مخامخ و.
د وډیګرام او نورو کلي اوسېدونکي وایي د کانال جوړېدو سره زموږ ته د اوبو رسولو له ستونزو او د استنادي دیوال رغولو سره د سیلابونو او د سین له ګواښ وژغورل شول. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ وډیګرام کې د پیج له سین څخه د اوبو رسولو کانال او همدې سین ته د یو استنادي دیوال رغولو چارې په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د یاد ولایت ګڼې ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله للمي پرتې دي او د سیندونو په غاړو کې بیا په زرګونه هکتار ځمکه د سین ګواښ سره مخ ده.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د 2023 میلادي کال لپاره یې د ازبکستان د برېښنا ملي ادارې سره نوی تړون لاسلیک کړ. د دې شرکت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې له دې سره به په کابل او ډیرو ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه کمه سي. نور د نرګس مومن حسنزی په راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې برېښنا شرکت وایي د برېښنا د پرچاوۍ د کمولو هڅه کوي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د دوی د شکایتونو سره سره لا هم د ستونزې نه دي هوارې شوي. شکیلا د پلازمېنې اوسېدونکي د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برېښنا شرکت د برېښنا پرچاوۍ ډېرې کړې او د ژمي په دې سړو ورځو کې د خلکو ستونزې لا ډېرې شوې دي.
وکړل خپل ستونزې مو وویلې خو هیچا ورته پام نه دی کړی. له یوې خوا ژمی دی او له بلې خوا برېښنا نشته. موږ هیله کوو چې دغه ستونزه دې ژر تر ژره حل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی ولی محمد هم وایي د برېښنا پرچاوۍ ډېرې شوې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برېښنا شرکت په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا د ستونزو د حل په موخه د خپلو تازه هڅو خبره کوي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د 2023 کال لپاره د ازبکستان د برېښنا ملي شرکت سره نوی تړون لاسلیک کړ. نوموړي د دغه تړون په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ویل چې له ازبکستان څخه د شرکت د مسؤلینو تر راستنېدو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د چین د سوداګرۍ خونې هم په افغانستان کې له ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید ته لیوالتیا ښودلې ده. تیره اونۍ د برېښنا شرکت اعلان وکړ چې د چین د سوداګرۍ خونې استازی د برېښنا شرکت له اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه سره په کتنه کې ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې د ډبرو سکرو د 500 میګاواټ برېښنا په تولید پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د برېښنا پرچاوۍ په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې نه یوازې عام خلک بلکې ډېری تولیدي فابریکو مالکان هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او ډېریو تولیدي فابریکو خپل فعالیتونو د کموالی خبر ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شمس الله شمشاد خبرې کوم. د خاص روزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداخله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته د مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو. السلام علیکم شمس الله شمشاد.
نن لغمان د کارغې ولسوالۍ نه خبرې. تاسو وایئ د بشر حقوق تاسو لاړ شئ د ترکیې کوم ظلم د مهاجرو سره روان کړی دا یو حالات معلوم. دا خلک مسکینان دلته له حکومته تښتي. طالبان او هلته نه ترکیان پوهشه دانه شي په زور باندې په ډیپوټۍ ایران ته ایران کې بیا غله نیسي. هر یو 2000 $ ترې د وهلو د ټکول په زور کې نه غواړي. دونه ظلم د ترکیې روان کړی دی چې عقل کار نه کوي. ترې بشر حقوق نقصول وایي وځي.
السلام علیکم. ازادی رادیو ټول کار کوونکو ته منګه تقاوت ولې نه راکوي؟ کله یو شی وي کله بل شی وي کله وي یو هفته بعد کله وي بل سبا. دغه دروغ څه پیده کوي؟ لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي. اسمه طالبان دي چې لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي. دغه کوشش کوي دغه منګه پیغامونه نشر کوي چې دا منګه تقاوت راکوي. والسلام.
ورور زما چې شبکې کار ده کې یو خده ده درشته را هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ ده د کش په علاقه کې یو خده را یو دا زما ستونزه وتل کې په سلام د احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر.